پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه
السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې زه صفی الله ستانګزایم تاسو د ازادي رادیو د خبری پروګرام ته خرغلاست وایم وړاندې په دغه پروګرام کې مو د سر موضوع دا ده چې امریکا د روان 2020 کال په مخه افغانستان سره خپل 1 میلیارد ډالر مرسته کمه کړې ده. دغه اعلان بیګا شوې ده ورسره له هغه چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو له افغان ولسمشر اشرف غني او پخواني اجرایي رئیس عبدالعبدالله سره پرون په کابل کې وکتل. نور مهم مسایل هم لرو. د هماورې چې د کرونا وایرس د خبرېدو د مخنیوي په هدف د نړۍ په سطحه له 1.5 میلیارد وګړو غوښتنه شوې چې په کورونو کې پاتې شي. د هر څه تر خبرونو وروسته خبرونه لومړی له فریبا ظاهر اورو.
په سر کې د څو مهمو خبرونو سرټکه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون وروسته لدی چې هڅو یې د افغانستان د سیاسي کړکیچ د حل لپاره نتیجه ورنه کړه اعلان وکړ چې امریکا له افغانستان سره په مرستو کې 1 میلیارد ډالر کموالی راولي. وسلوالو طالبانو تیره شپه د بدخشان ولایت پر مایمای ولسوالۍ حمله وکړه او د دې ولسوالۍ ځینې برخې ونیولې او د روغتیا نړیوال سازمان وایي کورونا وایرس یا کووید-19 اوس تقریبا د نړۍ هر ګوټ ته رسیدلی دی. د خبرونو تفصیل د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون وروسته لدی چې هڅو یې د افغانستان د سیاسي کړکیچ د حل لپاره نتیجه ورنه کړه اعلان وکړ چې امریکا له افغانستان سره په مرستو کې 1 میلیارد ډالر کموالی راولي. پومپیو له کابل څخه تر ستنېدو وروسته په یوه بیان کې وویل چې متحده ایالات له افغانستان سره د راتلونکي 2020 میلادي کال په مرستو کې هم تر 1 میلیارد ډالر پورې د کموالي راوستو او د نورو مرستو د کمولو لپاره د خپلو ټولو پروګرامونو او پروژو بیا کتنې ته چمتو دی او همدارس د افغانستان لپاره د مرستندوی هیوادونو پراتلونکو نړیوالو کنفرانسونو کې پر خپل ژمنو به هم بیا غور وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له کابل څخه د ستنېدو پر مهال په قطر کې دمه وکړه او هلته د طالبانو د مشر مرکچي ملا برادر په ګډون د طالبانو له چارواکو سره وکتل. د افغانستان ولسمشر مانی تر اوسه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د مایک پومپیو د وروستي خبرو په اړه څه نه دی ویلي خو د عبدالله لخوا چې ځان د ټول شمول حکومت مشر ګڼي په یو خبري سوي اعلامیه کې راغلي چې په هر ډول شرایطو کې له افغانستان سره د امریکا متحده ایالاتو د مرستو او همکاري منندوی دی او زیاتوي چې د دې هیواد همکاري د ملي ګټو او سولې راوستلو په برخه کې د افغانستان خلکو ته ځانګړی اهمیت لري. وسلوالو طالبانو تیره شپه د بدخشان ولایت پر مایمای ولسوالۍ حمله وکړه او د دې ولسوالۍ ځینې برخې ونیولې. د سیمې اوسیدونکو په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې د مایمای ولسوالۍ په لمنو کې اوس هم درنې جګړې روانې دي. سیمه ییز چارواکي خبرداری ورکوي چې که اضافي ځواکونه سیمې ته ونه رسیږي نو د دې ولسوالۍ سقوط ناممکن نه دی. د بدخشان د ولی ویاندک محمد نظری ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو له نوسای ولسوالۍ څخه پر مایمای حمله کړې او اوس د دې ولسوالۍ په یو شمېر لیر پرتو سیمه کې فعال دي. خو ښاغلی نظری وایي چې د دواړو خواو ترمنځ جګړه دوام لري. د بدخشان د والي ویاند وویل په جګړه کې طالبانو ته تلفات اوښتي خو د شمېره په اړه یې څه ونه ویل. طالبان هم تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د کندوز امنی قمانداني وایي چې د وسلوالو طالبانو په ډزو 3 کسان وژل شوي دي. پیشه تیر ماشم د کندوز شار خاناباد بندر ته تیر مسوی ده. د کندوز د امنی قمندانی وین هجرت الله اکبری پرون تر پیشه وروسته ازادی راډیو تول چی پاوجل سو کی 2 پولیس دی.
یک نفر سرباز پولیس ملی و یک نفر سرباز پولیس محلی با یک نفرم از افراد ملکی به شهادت رسیده و همچنان یک نفر افراد ملکی دیگر هم مجروح شده است. البته پولیس در ساحه حضور یافته و بررسی هم جریان داره.
اکبری زیاته کړه چې وژل سوی پولیس په یوه رکشا کې روان و چې اوربندې ډزې وسوی او حمله کوونکي له سیمې تښتېدلې دي. وسلوالو طالبانو د دې پیښې په اړه څه نه دي ویلي. زموږ اخلاص د راډیو وري. د روغتیا نړیوال سازمان وایي کورونا وایرس یا کووید-19 اوس تقریبا د نړۍ هر ګوټ ته رسیدلی دی. د WHO عمومي مشر تیدروس ګبریسوس پرون دوشنبه په جنیوا کې په یوه خبري کانفرنس کې وویل
مور دن 300,000 دی وی دبليو ایچ او ته د نړۍ له تقریبا هر هیواد څخه د کووید 19 د سباندې 300,000 پیښو راپور ورکړل سوی دی. د خوشینون کې مسله ده د ناروغي په چټکۍ سره خپرېدو ده. د کورونا 300,000 پیښې د وایروس خپرېدو په لومړی وښ په تو ورځو کې ثبت شوی، 300,000 نور پیښې په یو لس نور ورځو کې، او 300,000 نور پیښې په وروستیو څلور ورځو کې. په ټوله نړۍ کې په کورونا وایروس د مړو شمیر 14,000 ته رسیدلی دی، او په دې وایروس اخته کسانو شمیر له 3,000 څخه اوښتی دی. د چک حکومت د کورونا وایروس خپرېدو د مخنیوي په هدف لګول سوي محدودیتونه تمدید کړل. حکومت وایي د خلکو پر تګ راتګ به د اپریل تر لومړۍ نیټې محدودیت برحالوي، او د پرچون پلورنې دوکانونه به تړلې وي. د چک جمهوریت د کورنیو چارو وزیر ین هما چک پرون دوشنبه په یو کنفرانس کې وویل د اوسنیو اصولو له مخې به رستورانتونه هم تړلې پاتې وي.
Současně jsme se dohodli na tom, že veškerá opatření.
Dovej muž موافقه وکړه چې د حکومت له خوا ټول اصراری اقدامات به د اپریل میاشتې تر لومړۍ نیټې تمدید کیږي. په چک جمهوریت کې په کورونا وایروس تر 1,200 ډیر کسان اخته دي، او یو تن په دې ناروغۍ مړ شوی دی. او د ارمنستان پارلمان د حکومت دغې طرحې ملاتړ وکړ چې له مخې یې قرنطین سویو او جلا ساتل سویو کسانو ته د سرغړونې په صورت کې د بند سزا ورکول کیږي. د کورونا وایروس خپرېدو د سوکه کولو لپاره دغه مقررات د روغتیایي چارواکو لخوا پیشنهاد سوي وو. دغه لایحه چې ملي شورا په ابتدایه بڼه درې ورځې مخکې تایید کړې وه، پرون دوشنبه تصویب شوه. د ارمنستان حکومت تېر اونۍ د یوې میاشتې لپاره د بیړني حالت تر اعلان وروسته هغو کسانو ته جرمې وټاکلې چې له ټاکل سوي اصولو سرغړونه وکړي. د خبرونو پای.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل کولای شي. د خبرونو د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولئ. د ازادي راډیو په دغه غرمنی خبری پروګرام کې وړاندې اوري چې امریکا د روان 2020 کال په مخه افغانستان سره خپل 1 میلیارډ ډالر مرسته کم کړې، او ویلي دي چې په 2021 کال کې هم همدغه کار کوي. دغه اعلان د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وروسته له هغه ورکړی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون له افغان ولسمشر اشرف غنی او پخوانی اجرایی رئیس عبدالله سره وکتل، او په خپل بیان کې وروسته وویل چې دا مشران د یو ټول شموله حکومت په جوړولو کې پاتې راغلي دي. دا مو د سر موضوع ده. په دې اړه باندې له یو کارپو خالد پښتون سره هم غږېدلی و. هغه د دغو مرستو د کمیدو د اغیزو په اړه وایي.
سزا یې 15 میلیون انسانانو ته ورکړه، ځکه دغه پیسې په حقیقت کښې د هغو خلکو د رفاه او د ژوندانه د بهبود په خاطر استعمالېدلې.
له افغانستان به نور راپورونه هم لرو. د سیمې او نړۍ په موضوعګانو کې اورئ چې د کرونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي په هدف د نړۍ په سطحه له 1.5 میلیارد ډالرو له 1.5 میلیارد وګړو غوښتنه شوې چې په کورونو کې پاتې شي. د امریکا پر یو په درېیمه برخه ایالتونو کې په خلکو یو لړ محدودیتونه لګول شوي دي. تر پایه سره پاتې شئ. د پروګرام دویمه نیمایي روغتیا د ژوند شتمني خپرونې ته ځانګړې ده. راز لومړی مطلب ته. امریکا متحده ایالاتونو له افغانستان سره د 2020 کال په مخه خپل 1 میلیارډ ډالر مرسته کم کړې، او ویلي دي چې په 2021 کال کې هم همدغه کار کوي. د دغې مرستې د کمیدو علت دا ښودل شوی چې د افغان ولسمشر اشرف غني او پخواني اجرایي رئیس عبدالله عبدالله ترمنځ د یو ټول شموله حکومت په جوړولو باندې موافقه نه ده شوې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې راغلي چې په هغه صورت کې په دغې پریکړې باندې بیا کتنه کوي چې افغان مشران سره جوړ راشي. اکرام الله اکرام، په دې اړه یو راپور چمتو کړی د افغان چارواکو د غبرګون هڅې د غبرګون اخیستو هڅه هم کړې ده چې هغوی په دې اړه باندې څه وایي. نو ښه ده چې اکرام ته غوږ شو.
مننه سنګزی صاحب، لکه تاسو چې وویل د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له دې اعلان وروسته چې سکل بل افغان حکومت سره په خپلو مالي مرستو کې 1 میلیارډ ډالر کموالی راولي، که څه هم افغان حکومت لا تر دې دمه په دې اړه څه نه دي ویلي. ولسمشری ماڼۍ سره چې موږ اړیکه ونیوله، دوی وویل چې په څو شیبو کې به په دې اړه خپل دریځ روښانه کړي. خو په تیرو ولسمشریزو ټاکنو کې د ولسمشر غني سیال عبدالله عبدالله د دفتر له لوري په خپره شوي اعلامیه کې راغلي دي چې کابل ته خغلی پامپیو سفر د روان سیاسي بحران د حل په برخه کې یو فرصت رامنځ ته کړ، خو په اعلان کې راغلی دی چې لدی فرصت سمه ګټه وانه خستل شو. د اعلان په حواله چې مایک پامپیو په افغانستان کې د سیاسي بحران د عاجل حل په برخه کې د امریکا د حکومت پیغام د افغان حکومت مشرانو ته ورسوه، د غشان په اعلان کې د امریکا مرستې د افغانستان د ملي ګټو د ټینګښت او د غشان د سولې په برخه کې د افغانانو لپاره مهم یاد شوې دي. او ستنګزه په اعلان کې د سیاسي بحران د وټلو لپاره په خبرو اترو باندې ټینګار شوې ده، ویل شوې دي چې باید خبرې اترې د دې بحران د حل لپاره خبرې اترې جریان پیدا کړي. لکه وړاندې چې تاسو ویل، تیر ورځ د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو افغانستان ته په ناصافي سفر راغی، که څه هم ظاهرا مایک پامپیو د ولسمشر محمد اشرف غنی او پوخانی اجرایی رئیس عبدالله عبدالله ترمنز د روان سیاسي کلکیج د حل هڅه وکړه، خو د دواړو مشرانو ترمنز کوم جوړجاړی ونه شو. له همدې کبله امریکا افغانستان سره پر خپل مرستو او اړیکو باندې په اعلان کې ویل شوی دی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت چې په دې اړیکو او په مرستو باندې بل سره غور وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په اعلان کې دا هم راغلی دی چې د امریکا حکومت په دې خبره ډیر خوشاله دی چې افغان مشران د یو ټول شموله حکومت په جوړولو کې پاتې راغلي دي. اعلان یې جاتوي د افغان مشرانو دا ناکامي د امریکا ملي ګټو ته ګواښ پیښوي، او له همدې کبله امریکا په لومړي ګام سکل د افغان حکومت سره خپل مالی مرستو کې یو میلیارد ډالر کمواله راولي. لکه څنګه چې تاسو وړاندې ویل، مایک پامپیو چې کله د کابل نه مستون شو او په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر مولا برادر سره وکتل، هلته خبريالانو ته ویل چې دا پریکړه هغه وخت اخیستل کېدلی شي که چرته افغان سیاسي مشران په خپلو کې یو جوړجاړي ته ورسیږي. د پراتونکو 2021 کال کې هم په دې اعلامیه کې د یو میلیارد ډالرو نورې مرستو کمولو غواخ هم شوې ده، او دا هم ویل شوې دي چې په نورو برخو مرستندوی کانفرنسونو کې به هم پر خپل مالی مرستو باندې امریکا لسره غور وکړي. یو بل مسله چې په اعلامیه کې ورته اشاره شوې ستنګزه سبغه د امریکا ویل شوې دي چې امریکا د هغو پوزي عملیاتو ملاتړ نه کوي چې د سیاسي موخو لپاره کارول کیږي، او نه هم د هغو مشانو ملاتړ کوي چې دغه عملیاتو امر ورکوي، او د هغو کسانو ملاتړ هم نه کوي چې د موازی حکومت خبره کوي او د موازی حکومت در منځ کولو هڅه کوي. په افغانستان کې روان سیاسي کړکېچ د تیر ولسمشریزو ټاکنو لپاره لیلان روسه رامنځته شوی دی چې تر دې دمه هم
ډیره مننه اکرام الله اکرام ویل چې د امریکا متحده ایالاتونو اعلان کړی دی چې د 2000 کال په مخه افغان حکومت سره خپل 1 میلیارد ډالر مرسته کموي، او په 2021 کال کې هم دغه نیت لري. او ویلته دا خو درشوي چې ولسمشر اشرف غنی او پخوانی اجرایی رئیس عبدالله عبدالله د یو ټول شموله حکومت په جوړولو کې پاتې راغلي دي. دا چې د دغه مرستو کمښت د سمدستي لپاره په افغانانو باندې څومره تاثیر کوي، په عامو خلکو باندې، په دې اړه مو د سیاسي او پوځي چارو له یو کارپو خالد پختون سره خبرې کړي. هغه وایي د امریکا د مرستو کمولو ډیر زور عام ولس ته ورزي. له خغلی پختون سره اجمل تورمان مرکه کړي ده.
په ډیر تاسف سره وایم چې د افغانستان د خلکو امید زشت زیاد دیر بود امریکای دو وزارت خارجه در اتک چه ده چه رو دسته ده آوازه و چه یو غک میل مردی بلاخره شاغلی پمپیو کابل ته تیر ورزه ورسیدی، او ده دوارو مشرانو پا ناست سره پا تعصف سره ده ناست پا اخیر که ده مایوسی پا حالت که چه ده موضوع حل نسوله، ده حل لارو سپیده نسوله، یو طرف ده غصه مخالفت اعلان که یا ده رد دوه اوی پا مملکتی لکی، او ده تاگه سره سم دلاسه ده 1 میلیارد ډالر کمک سشکال، او 1 میلیارد ډالر پر کال د افغانستان د حکومکو د بهیر تر کار کمې کړي چې هغه په حقیقت کې د افغانستان هغه ستوني فقرات تشکیلوي د اقتصادي او یا د ځینو بسازي پروژو. متاسفانه چې دا کار باید مشرانو په دوو موجوده مشرانو خصوصا د جناب ډاکټر صاحب اشرف غنی څخه چې هغه پر قدرت ناست دی، هغه باید دې موضوع لپاره د حل لار پیدا کړې وای، ځکه د افغانستان 50 میلیونه انسانانو په دې کار کې سزا ولیدله. جنجال او د ریاست جمهوری تک او راتک د دې دوه کار دی، لیکن سزا د افغانستان ملت ولیدله.
یعنی تاسو په نظر باندې ډیر زور به عام ولسته ورسیږي؟ بلې،
په دې کې هیڅ شک نشته. خو ما درته وویل چې سزا یې 15 میلیون انسانانو ته ورکړه، ځکه دغه پیسې په حقیقت کښې د هغو خلکو د رفاه او د ژوندانه د بهبود په خاطر استعمالېدلې.
او هغوی که چیرې جوړجاړی وشي، یا جوړجاړی 15 کاله ملي وحدت حکومت هم و، دوام یې وکړ، نتیجه و، کړنې تاسې ولیدي، آیا کوم جوړجاړی وشي بیا هماغسې حکومت رامنځته شي، نو دا به د خلکو په خیر وي؟
زه نه پوهېږم چې هغه کښې موږ کوم لوی تاوان وکړي. د بینلمللي جمعیت موږ سره ملګری وه، کومکونه را روان وه، 50% بودیجه بینلمللي جمعیت ته میلوله، ملي اردو، ملي پولیس، امنیت، ملي په خپل قوت سره پر ټولو مسایلو باندې حاکم وه. زه نه پوهېږم چې دغه د ستونزې مشکل په کوم ځای کې و چې دوی دغه ستونزې نن ورځ د افغانستان پر مخ باندې هره ورځ وهي. دا خلک اصلي ستونزه خو دا ده چې اوس تېزه شوله، وخت چې یو طرف د مملکت نارامه وي، بل طرف د مملکت خوشحاله وي. آیا په دغه حالت کې نو موږ د دې حکومت څه بیا خوند واخلو؟ زه خو فکر کوم چې ابدا دا کار امکان نه لري.
ښاغلی په دغه اعلامیه کې یو بل ځای راغلي چې امریکا به د هغو عملیاتو نه ملاتړ نه کوي چې د سیاسي اهدافو په موخه ترسره کېږي. هدف د دې نه څه شی دی د دغې برخې نه؟
څه خو دلته مسله داره که خدای نه کرده اول خو خدای دې وکړي چې دې موضوع ته حل لار پیدا شي، ځکه هېڅ افغان په دغه موجوده حالت کې په دغسې یو جنجالي بحران نه دي خوشحاله. خو زه فکر کوم د دې خبرې هدف دا دی که د دوی خپله تر مابین خپل منځني اختلافات په وجود را ځي، هغه امریکا په هغه مسایلو کښې خپل ځان نه اچوي. طبیعي ده دا کار پخوا هم یو کار کاوه دوی په داخل د ملک کې د خپلو حکومت تر مابین چې کوم جنجالونه را ځي، بینلمللي جمعیه په هغو مسایلو کښې ځان نه اچوي. هغو دپاره باید دوی د حل لار پیدا کړي.
د سیاسي او پوځي چارو کارپو خالد پښتونو چې ویل د امریکا د مرستو کمښت به ډیر زور له عام ولسو باسي او ډیر تاوان به عام خلک وکړي، هغه ویل ښه وه چې افغان مشران سره جوړ راغلي وای.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
اوسام خان محمد سیند د اقتصاد نړۍ خبرونه وای.
د افغانستان د متشبسینو بورد وایي افغان سوداګرو د سپین بولدک او تورخم بندرونو د بندېدو له امله سلګونو زره ډالر زیان کړی دی. د دغه بورد رئیس رحمالدین حاجی آغا نن ازادي راډیو ته وویل په سپین بولدک بندر کې 1,503، په کراچۍ بندر کې 4,000 او په تورخم بندر کې 1,503 پر موادو بار لارۍ ولاړې دي.
تقریبا مدت 15 میشه که بند است. تو یک روز فقط 150 موتر میوره کوه البته خراب شده بود، اجازه داده بود پس بند شده.
په ورته وخت کې د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي له پاکستاني چارواکو سره د دغې خونې او افغان حکومت خبرې روانې دي چې شته ستونزه حل کړي. سپین بولدک له تورخم وروسته له پاکستان سره مهم سوداګریز بندر دی چې د زرګونو پلیو مسافرو له تګ راتګ سربیره پرې د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګریزه راکړه ورکړه هم ترسره کیږي. د میدان وردګو ولایت د کرنې او مالدارۍ ریاست وایي دغه ریاست د باغ لرونکو د اقتصادي ودې په هدف د دغه ولایت پر باغ لرونکو 1,200 میوه لرونکي نیالګي ویشلي دي. د دغه ادارې مسؤول ولید احمد تسل ازادي راډیو ته وویل په دغو نیالګیو کې د مڼو، بادامو، زردالو، شفتالو، ناک او ګیلاس نیالګي شامل دي. ښاغلی تسل وایي د دغو نیالګیو 50% لګښت د کرنې وزارت او 50% یې بزګرو پر غاړه اخیستی دی.
اصلاح درخت است، یک جریب 4,800 افغانۍ قیمت اصلیش است و ما ایره به 2,050 افغانۍ بعد حق توزیع میکنیم.
ښاغلی تسل وایي تر اوسه 1,200 جریبه ځمکه 1,400 باغ لرونکو ته ورکړل شوې او د حمل د میاشتې تر پای پورې به دا 2,000 جریبه ځمکې ته ورسیږي. د ښاغلي تسل په خبره دغه لړۍ د هوت له 15 پیل شوې او د حمل تر پای پورې به دوام وکړي. او نن د کابل په بازارونو کې افغانۍ له بهرنیو اسعارو سره داسې بدلیږي، یو امریکایي ډالر 6.50 افغانۍ 55 پوله، یوه یورو 2 افغانۍ 1.5 پوله، یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ، یو سعودي ریال 19 افغانۍ 70 پوله، زر ایرانی تومنه 4 افغانۍ 80 پوله، زر هندۍ روپۍ 590 افغانۍ او زر پاکستانۍ روپۍ 403 افغانۍ.
داول آزادی رادیو څو اقتصادي خبرونه.
مننه کوم چې آزادی رادیو ته مو غوږ نیولی دی. د کرونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي په هدف د نړۍ په سطحه له 1.5 میلیارد وګړو غوښتنه شوې چې په کورونو کې پاتې شي. د امریکا متحده ایالتونو په یو پر درېیمه برخه ایالتونو کې په خلکو یو لړ محدودیتونه لګول شوي دي. د آزادی رادیو د خبر مرکزي څانګې په حواله صالح محمد صالح جزئیات وړاندې کوي.
د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي په هدف پرون د نورو اقداماتو ترڅنګ د نړۍ په بیلابیلو برخو کې له خلکو غوښتنه وسوه چې په کورونو کې پاتې سي. د امریکا متحده ایالاتونو تر چین او ایټالیا وروسته دریم هیواد دی چې ډیر کسان په کورونا وایرس پکې اخته دي. د امریکا د جانز هاپکنز پوهنتون د معلوماتو له مخې په امریکا کې په کورونا وایرس تر 640,000 زیات کسان اخته دي او د مړو شمیر پکې 610 ته رسیدلی دی. د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO پرون خبرداری ورکړ چې کورونا وایرس په چټکۍ په خپرېدو دی. د دغه سازمان عمومي مشر تیدروس ادهانوم گیبریسوس وویل لا هم د دې وایرس د خپرېدو د مخنیوي امکان سته. د امریکا په ټولو سیالتونو کې چې د وګړو شمیر یې 1.5 میلیونو کسانو ته رسیږي او دا د امریکا د نفوس شاوخوا نیمایي برخه جوړوي، په کور کې د خلکو د پاتې کېدو سپارښتنه سوې ده. خلکو ته ویل سوي یوازې د خوراکي موادو، درو درملو یا نورو ضروري موادو د رانیولو په هدف تګ راتګ کولی سي. د امریکا په سطحه په کورونا وایرس د څه باندې 1/4 برخه مړینې په واشنګټن ایالت کې ثبت سوي دي. دا وروستی ایالت دی چې حکومت پکې پر کورونو د خلکو د پاتې کېدو امر صادر کړی دی. کالیفورنیا بل ایالت دی چې کورونا وایرس سخت ځپلی او چارواکو یې د کورونا وایرس د ناروغانو د شمیر له زیاتېدو سره د روغتونونو د 50,000 اضافي بسترونو غوښتنه کړې ده. په نیویارک کې هم دا وایرس ډیر خپور سوی او د اخته کسانو شمیر پکې 60,000 او 850 ته رسېدلی او 150 کسان یې په نتیجه کې مړه سوي دي. دغه ایالت هم د هوا د تصفیې د ماشینونو، ماسکونو او نورو طبي تجهیزاتو د مرستې غوښتنه کړې ده. د امریکا په ټولو سیالتونو کې دغه تازه محدودیتونه په دسل کې لګول کیږي چې د امریکا د ونډو بازارونه په ټیټېدو دي. هلته په کانګرس کې د $2 تریلیون په ارزښت د اقتصادي ژغورنې د لایحې پر سر ځکه لانجه روانه وه چې مشرانو جرګې د دې لایحې مخه نیولې وه. خو د مشرانو جرګې ډیموکرات رهبر چاک شومر وویل مشرانو جرګه ښایي نن سه شنبه دغه لایحې ته چې مخې نیول سوې وه رایه ورکړي. د امریکا د متحده ایالتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ په سپینې ماڼۍ کې یوې غونډې ته ویلي کانګرس باید د مشرانو جرګې لایحې ته هغسې چې لیکل سوې رایه ورکړي. بلخوا د خزانې فدرال ادارې اعلان کړی چې د $300 میلیارد په ارزښت مالی مرسته به د وړو کاروبارونو ادارو ته ورکړي څو دوی وکولی سي خپلو هغو کارکوونکو ته چې له کورونو کارونه کوي معاشونه برابر کړي. په ټوله نړۍ کې شاوخوا 1.5 میلیارد وګړو ته سپارښتنه سوې چې د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي په هدف په کورونو کې پاتې سي.
د روغتیا نړیوال سازمان
څوایي
لاسونه د ورځې څو ځلې او هر ځل تر یوې دقیقې پورې په صابون پریمینځئ او د کورونا ویروس د سرایت مخنیوی وکړئ.
اوس هم اجمل تورمان ته غوږ دو چې د کابل د نن چاپ مطبوعاتو تبصرې وایي.
ویسا نا دولتی ورځپاڼې خپل سرمقاله ته دا نوم ورکړی دی، پومپیو د جان کیری په رول کې. په سرمقاله کې وړاندې راغلی پرون بالاخره د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو کابل ته راغی تر څو د جان کیری ماموریت ترسره کړي او د ولسمشریزو انتخاباتو لانجې حل کړي. د سرمقالې لیکوال لیکلي پومپیو پرون له دواړو ولسمشر غنی او عبدالله عبدالله سره بیلابیل ولیدل او بیا ګډ هم سره کېناستل، خو د سرمقاله لیکونکي خبره د خبرو جزئیات خپاره نه شول او داسې ویل کېږي چې ګډه غونډه د دواړو په مسکاو بدرګه کېده. هغه شان چې د 2016 کال تر جوړجاړي وروسته چې د غنی جانکيري او عبدالله یو تلپاتې تصویر ترې پاتې دی، خو ویسا بیا په خپل یو بل مطلب کې لیکلي چې دا غونډه بې نتیجې پای ته ورسېده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت بېګا شپه د دغه غونډې د بې نتیجې اعلانېدو په غبرګون په خپله اعلامیه کې وویل چې افغانستان سره یې خپله 1 میلیارد مرسته کمه کړې ده. هیواد دولتی ورځپاڼه بیا کابل ته د پمپیو د سفر په اړه لیکلي، یو شمیر مغرضو کړیو د ښاغلي پمپیو راتګ ته دا رنګ ورکړی چې ګنې د 2014 کال په څیر به یو ځل بیا امریکا د افغانستان نظام سره وویشي، او عبدالله عبدالله چې بیا هم د ټاکنو پایلې نه مني په نیم حکومت کې ورګات کړي. خو سر مقاله لیکونکي لیکي چې افغان ولس دا ځل د خپل منتخب ولسمشر نه دا تمنه لري او نه هم د دې لپاره په ټاکنو کې برخه اخیستي. هیواد لیکلي دا نظام د ټول ملت نظام دی او په دې کې هر څوک او هر ډله په خپل وړتیا کار کولای شي، او دا اعلان د لوړې په مراسمو کې ولسمشر هم کړی دی. آشه سو ورځپاڼه بیا په افغانستان کې د کورونا وایروس د خپرېدو په اړه لیکلي دي. د ورځپاڼه په سرمقاله کې راغلي د عامې روغتیا وزارت سپارښتنو ته باید پاملرنه وشي. سرمقاله لیکونکي وړاندې لیکي د افغانستان د عامې روغتیا وزارت په کورونا وایروس د اخته کسانو د شمیر د زیاتېدو په اړه خبرداری ورکړی دی، او دا ایجابوي چې زموږ حکومت هم لکه د نورو هیوادونو د حکومتونو په څیر دې برخې ته تدابیر جدي کړي. ورځپاڼه ټینګار کوي چې د هرات او کابل په شان ګڼ مېشتي ښارونه باید تعطیل شي.
د هلمند لوی جغرافیه کې که بهرنیز وکونه ووزي، آیا افغان سرتیری د ولایت امنیت ساتلی شي؟ اوس چې امریکا او طالبان د سولې په اړه باندې یوې موافقې ته رسیدلی دي او په یو بل بریدونه نه کوي، د همدې موافقې له مخې د افغان ځواکونو مسؤلین وایي په سرتیرو یې په بېساري ډول بریدونه ډیر سوي، خو طالبان نه دي توانېدلي سیمې تر خپل ولکې لاندې راولي. په دې اړه نور جزئیات له الیاس دایی اورو.
د طالبانو او امریکایي پلاوي ترمنځ د تیرې فبروري میاشتې پر 9 نیټه د سولې داسې توافقنامه وسوه چې یو پر بل به بریدونه نه کوي، او د ورکم تر څنګ به د افغان حکومت سره د مخامخ خبرو زمینه برابرېږي. تر دغه توافقنامې وروسته په هلمند کې پر افغان ځواکونو د طالبانو په بریدونو کې په داسې حال کې زیاتوالی راغلی دی چې امریکایي هوایي ځواک چې د 2016 میلادي کال پر مهال یې د افغان سرتیرو په ملاتړ فعالیت پیل کړی و، نور پر طالبانو هوایي بریدونه نه کوي. د هلمند والی تورن جنرال محمد یاسین وایي دا د امریکا سره د طالبانو د سولې تر توافقنامې وروسته پر افغان ځواکونو د بریدونو لویه څپه ده، خو والی په ډاډ وویل چې د افغان ځواکونو سره د امریکا په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو د هوایي ملاتړ د نشوالي سره سره طالبان په خپلو لویو بریدونو کې نه دي توانېدلي په هلمند کې کومه سیمه تر خپل ولکې لاندې راولي.
د دوی دغه پیشبیني دا وه چې موږ که وکولی شو په دغه او لاس پنځلس ورځې کې د هیواد یو څه ځایونه خپل تصرف لاندې راولو، او بالاخره خو دې ته تاسو ته په جوته معلوم شو چې زموږ ملي او امنیتي دفاعي ځواکونو سرتیری بریدملان ساتنمنان او همدارنګه زړور افسران او قوي قمندانان او مدبر رهبری په ښه تدابیر سره د دشمن ټول هغه پلانونه او پروګرامونه چې د هیواد په کچه درلود خاصتا د هلمند پر ارتباط د ماتې سره مخ شو.
د روان میلادي کال د فبروري د 9 وروسته چې طالبانو او امریکایي پلاوي پر دې چې یو پر بل به بریدونه نه کوي هوکړه وکړه، خو امریکایي ځواکونو همدا روان میاشت تایید کړه چې دوه ځلې د افغان ځواکونو په ملاتړ د طالبانو هغه کسانو ته په هوایي بریدونو کې مرګ ژوب اړولې ده چې په نهر سراج ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو پر پوستو د ډلې ایزو بریدونو په حال کې وو. په هلمند کې د 215 میوان کلوردو کمانډان ډګر جنرال ولی محمد احمد زی وایي د دوی سره په دې ولایت کې میشت امریکایي ځواکونه د طالبانو د حملو بهیر څاري، او امکان لري د طالبانو د بریدونو له امله زموږ هوایي ملاتړ له سره پیل شي.
دا د خارجانو کور نه دی، نه د خارجانو ملک دی، دا زموږ کور دی، او موږ الحمدلله په خپل مټ باندې توانېدلی یو بیا هم دې تعزیرو چې د خپل ملک دفاع وکړو. د هلمند په لشکرګاه د بوس په زوم کې هغه یو ډېر یو وړه کراګاه وه چې هغه یو مرکز د امانګي و، هغه کې کوم داسې قوي کمی نظامي تجهیزات نه وه چې موږ په هغو باندې په دې باندې اتکا کړی وای چې دا به زموږ حمایه کې جنګي حالت کې یو مرکز و. هغه انتقال سو او د هلمند د وتو په اکله باندې تر اوسه کوم خاصه فیصله نه ده سوې، ته قوي بیزونه سته.
احمد زیول که څه هم د طالبانو سره د امریکایي پلاوي په توافق کې د اورکم پر مراد ټینګار سوی دی، خو کتونکو وایي برعکس بریدونه ډیر سوي دي، اما داسې ښکاري چې په ښارونو او ګڼ میشتو سیمو کې د طالبان په بریدونو کې د پام وړ کموالی راغلی دی. په هلمند کې چې یو وخت د نږدې 3000 افغان سرتیرو تر څنګ شاوخوا 20000 بهرني سرتیري په امنیت ساتنه او بیرغونو بوخت و، اوس اله 2000 ثابت وسلوال پوځ چې پولیس او د عامه نظم ساتونکو هم پکې شامل دي هر ورځ د طالبانو سره په درنه جګړه بوخت دي. د میوند کل اردو کمانډان جنرال احمد زئی وایي دوی سولې ته ژمن دي ځکه دا د خلکو غوښتنه ده، خو که طالبان په بریدونو کې کموالی رانولي دوی هم مجبور دي چې په تهاجمي عملیاتو لاس پورې کړي.
همیشه تاسو شاید الوسی د مخالفین د خوا څخه دغه سلغړونه سوې ده او موږ اوس فعلاً هم په هغه دفاعي حالت کې یو او مکمل دې ته منتظر یو چې لوړ مقامات د ملک په سطح باندې صحیح ہدایت کی مش کامل یو خاص آمادہ گیلو
په هلمند کې جګړه په داسې حال کې زور اخلي چې د طالبانو سره د سولې تر توافقنامې ورسته د امریکایي ځواکونو هغه واړه ګروپونه د دې ولایت د مرکز لشکرګاه څخه ووتل چې د خپل هوایي ځواک او افغان ځکنیو سرتیرو سره ځینې عملیات او بریدونه همغږي کول. محمد الیاستی، د ازادي راډیو هلمند.
وخت په افغانستان کې د غرمې 12:30 بجې دی. فریبا ظاهر به د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لاند خبرونه وایي. تر هغه وروسته د روغتیا ژوند شتمنی پروګرام مه هیروي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو پرون وروسته لدی چې هڅوی د افغانستان د سیاسي کړکیچ د حل لپاره نتیجه ورنکړه اعلان وکړ چې امریکا له افغانستان سره په مرستو کې یو میلیارد ډالر کموالی راولي. پامپیو له کابل څخه تر ستنېدو وروسته په یو بیان کې وویل چې متحده ایالات له افغانستان سره د راتلونکي 2021 میلادي کال په مرستو کې هم تر یو میلیارد ډالر پورې د کموالی راوستو او د نورو مرستو د کمولو لپاره د خپلو ټولو پروګرامونو او پروژو بیا کتنې ته چمتو دی او همداراز د افغانستان لپاره د مرستندوی هیوادونو راتلونکو نړیوالو کنفرانسونو کې پر خپل ژمنو به بیا هم غور وکړي. ولسمشي مړی تر اوسه د پامپیو په دې څرګندونو په اړه څه نه دی ویلي، خو د عبدالله عبدالله لخوا چې ځان د ټول شمول حکومت مشر ګڼي په یوې خبرې سوي لمه کې راغلي چې په هر ډول شرایطو کې له افغانستان سره د امریکا متحده ایالاتو د مرستو او همکاریو منندوی دی او زیاتوي چې د دې هیواد همکاري د ملي ګټو او سولې راوستلو په برخه کې د افغانستان خلکو ته ځانګړی اهمیت لري. په دې لمه کې د شغل عبدالله له قوله لیکل سوي دی چې په دې سفر سره د افغانستان د بحران د حل لپاره یو فرصت رامنځته سو، خو استفاده ترې ونسو. وسلوالو طالبانو تیر شپه د بدخشان ولایت پر مایمای ولسوالۍ حمله وکړه او د دې ولسوالۍ ځینې برخې ونیولې او د ارمنستان پارلمان د حکومت د غی طرح ملاتړ وکړ چې لمخې قرنطین سوي او جلسه تل سوي کسانو ته د سرغړونې په صورت کې د بند سزا ورکول کېږي.
یا د ژوند شتمنی
د لوی او مهربان الله پرامت ازادي رادیو درنو اوریدونکو په سلامونو نیکو هیلو مهر کلی کوم. هیله مند ایم روغ جوړ خوشاله رم اوسئ او د روغتیا د ژوند شتمنی خبرونه مینوالو په دې خبرونه کې چې نن مو د کورونا ناروغي پاړه ټاکره ده، نو کولای شي تاسو هم د مکسره په خبرونه کې اړیکه ونیسئ او کچری پوښتنی لري خپل پوښتنی هم مطرح کړئ. له مکسره په خبرونه کې ډاکټر صاحب فرید الله عمری چې د انتنی ناروغي یو متخصص دی او غوی بول موږ سره ووسی او د تاسو پوښتنو ته سوالونو ته ځواب ورکړي. د اړیکې شمیرې دی 0999 45 40 او 0998 225 55. د پدې ورسته یو کې دا چې د کورونا ناروغي ډیره سوې ده او خصوصا په افغانستان کې هم نن لاس پیخې نور هم سبت شوی چې په ټوله کې البته څلور دیرش پیخی کیږي او دغه پیخی په هرات، بادغیس، سمنګان، بلخ، کابل، کاپیسا، لوګر، غزنی، زابل، دایکندی او قندهار ولایت کې سبت شوی دی چې دوه موارد په کابل کې او د دې ترڅنګ 240 نور مشکوک کسان هم شتون لري کې د شي چې په دوه منځ کې هم البته ځینې موارد ووسی. نو هیله ده چې تاسو هم په خپلو ځانونو باندې پام وکړئ او دا چې د کومو غذاونه استفاده وکړئ، ځانونه څنګه البته په کورونو کې قرنطین کړئ یا څنګه کولی شئ په کورونو کې پاتې شئ، په دې اړه بورډ ډاکټر صاحب نډیر زیاتې پوښتنې ولرو. د یو شخص قرنطین کېدل په کور کې او دا چې کله په کور کې قرنطین کیږي کوم موارد باید په نظر کې ونیسي او کوم موارد باید په نظر کې ونیول شي او د دې ترڅنګ د کوم شیانو څخه استفاده وکړي او کوم خواړه وخوري او د دې ترڅنګ ځینې نورې پوښتنې شته چې له ډاکټر صاحب نه وپوښتو. ډاکټر صاحب سلامونه، وخت مو په خیر. په خیر اغلی خبرونه ته.
مننه دادی صاحب، زه هم په خپل نوبت سره خپل نیکی هیله او سلامونه د آزادۍ محترم رادیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته وړاندې کوم، او په دې هیله چې روغ او جوړ او صحتمند اوسی.
ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب. عمری کچیری په سر کې په دې اړه راته وایاست چې د کورونا ناروغي البته مخ په روانه ده او همدغه سي جریان لري چې ډيري هوادونه یې نیولې دي او د دې ترڅنګ افغانستان ته هم بلخره را ورسېده او ما چې هم کومامار تر لاسه کړی دي لستنه نن په دغه ناروغي باندې اخته سي دي، او په دې اړه راته وایاست چې یو شخص یا یو څوک څنګه کولای شي خپل ځان په کور کې قرنټین کړي او کوم موارد او کوم موارد باید په نظر کې ونیول سي.
او ډیره مننه دوه فردا ډیره ښه پوښتنه ده. هغه کسان چې مثلا خپل ځان قرنټین کوي یا د نورو وګړو سره د په تماس کې وي چې نه هغه بل خصوص د چین مملکت یا د هند یا د ایران نه راغلي وي او همدارنګ د دې کرونا ناروغي لري، یا د هغې ترڅنګ د وګړو سره چې د کرونا ناروغي هغې د لور د غیر سره په تماس کې وي، دا نور وګړي د کوشش وکړي چې په کورو کې مثلا خپل دوستان په خپل ځانونه قرنټین کړي. یعنی قرنټین په دې معنی باندې چې هغه د کور د بهر نه وځي، که چیرې بهر هم وځي هغه شرایط ځان لري چې ورسره په غیر باندې خبرې کوو. د کور په داخل کې دی باید کوشش وکړي دا کسان چې ادا خلوت یو ماسک واچي په ځانګړي اتاق وي، او همدارنګ د دې چې هغه کاشوغ پنجه او ګلاس څخه استفاده کوي سره د ماسک هغه به ځانګړي ګوښي وي دیته، او کوشش وکړي دی که چیرې دخانیات یا د سګرټ نصور او همدارنګ نور عملونه لري دې څخه استفاده کوي، ډېر نه باندې نه وځي، او هغه د شخصي مثلا نور چې په تشناب کې په کوري لکه ځان پاک او په حساب شو صابون شامبو کې ساده شون باید ګوښي وي دیته پاره، او دوی د ډېر کوشش وکړي چې د یو متر فاصله څخه نږدې باید نور وګړو ته. نو په دې حالت کې دوی کولای شي چې هم خپل روغتیا او هم د نورو وګړو روغتیا وژغوري.
بله ډاکټر صاحب، یو نفر مثلا فکر وکړي چې په همدغه ناروغي باندې اخته دی، نو هغه د دې لپاره چې نور په دې باندې اخته نشي په کور کې باید کوم موارد په نظر کې ونیسي؟ تاسو مخکې دې ته اشاره درلوده چې یو متر نه باید ورته نږدې نشي، د قاشوغ، پنجه، روی پاک، شامپو، د دو ټولو مواردو نه چې یو بل کس ترې استفاده کوي هغه باید ترې استفاده ونکړي. په افغانستان کې موږ دغه سې کورنۍ لرو چې په یو وطاق کې 15 نفره، 4 نفره یو ځای ویده کیږي یا په یو کور کې ژوند کوي، نو دوی څنګه کولای شي ځان قرنټین کړي؟
دا هم ډیره ښه پوښتنه ده. خو دغه وګړي چې مثلا په کور کې قرنټین کوو، اول بروش په عمومي صورت سره دغه وګړي په درې کټګورۍ باندې ویشو. یو هغه کسان دي چې مثلا د نورو ناروغانو سره دی کانټاکټ لري، یعنی هغه د کرونا ناروغۍ د لور دی کانټاکټ لري، دوی قرنټین کوو. یو هغه کسان دي چې دوی صحي وضعیت ښه دی، چې دوی صحي وضعیت ښه دی لیکن د کرونا ټیسټ یې مثبت راغلی دی، یعنی دوی د کرونا ناروغۍ لري. دا کسان دي. یو هغه کسان دي چې مطلقا یعنی شوري مختل دی، حیاتي علائم مختل دي، هغه په روغتونونو کې قرنټین کیږي او بسر کیږي. نو دغه وایي چې کله موږ په کور کې قرنټین کوو، اې دې به لومړی قدم کې زموږ هدف معلوم شي دا کوم ناروغ دی، اې دې تست مثبت راغلی دا به قرنټین شي. په هغه صورت کې اې دې د کورنۍ څخه خواهش کوو، اې دې د کورنۍ څخه هیله کوو چې هغې لپاره حداقل یو اتاق یا تشناب ورته ګوښي کړي، که چیرې تاسو خبره به بیا هم مشکل ولري، یعنی چې دوی بستا فامیل د یو اتاق څخه استفاده کوي، یعنی دوی ته لاسرسی دی ونه لري چې یو ګوښي تشناب او ګوښي کوټه د ناروغ لپاره آماده کړي. په هغه صورت کې د په اکثریت او لویو ولایتو کې د عامې روغتیا محترم وزارت روغتونونه ورته مختص کړي دي، د هغې سره د په حساب باندې مراجعه وکړي روغتیایي مرکز ته، نو هغوی دغه سهولت ورته په روغتون کې برابرولی شي، اگر چې کسان د روغتون بستر کول ته هم ضرورت نه لري. نو په هغه صورت کې که دوی مشکل ولري، نو په هر روغتون ځای مراجعه وکړي، هغه دقیق آدرس ورکوي. د بیلګې په ډول په کابل کې د افغان جاپان روغتون
بله کله په دې کې زه فکر نه کوم چې تاسو کسان د بستر وي خو کچیر د ستونزې ولري په کابل کې حتمان د دې لپاره هغه شرایط مهیا کوي او د بستر کې یلته.
بله مننه ډاکټر صاحب، تاسو پوښتنو تبوبه هم راشو او د تاسو ځوابونه بو اورو، خو اوس به هم اوریدونکو ته وخت ورکو چې اوریدونکو څه پوښتنه لري. تاسو په لاین کې اوسه اوریدونکو لري اخلو. بله سلام، وخت په خیر. جوړ په خیر، سات مخه دی.
وعلیکم السلام مرسل جان، نه کلی سلامونه احترامات تاسو ډاکټر صاحب ته، د ازادي راډیو ټول قدرمن اوریدونکو ته معافین منې کوم.
ډیر زیاته مننه ورور مهرباني. کومه پوښتنه مو درلوده؟
مننه ژوند دی وکړه ډاکټر صاحب، څه خندا پوښتنه ده که یو کس په کورونا اخته وي، څنګه کولای شو موږ د دې ژر وپیژنو او چې د مور دروختنه پوری رسوا هغه کوم لازمې اړتیا چې موږ د سره تر سره کوو؟ بل ډاکټر صاحب ته دا پوښتنه ده پرون رئیس چې زیم کنه زما در دا پوزي دا مړي وبل راځي پر سر به سره درد خدای نه کړ. دا تاسو د ماتو چې زه خو کورونا نه منولې.
بله ډیره زیاته مننه ورور، چې خدای چې مو خپل ځانونه قرنټین کو او یو ځای ګوخه وسو ترڅو چې ډاکټر صاحب تاسو جواب درکې او تاسو هم پری پوشه چې واقعا البته قرنټین کول ته ضرورت لري یو کنه. ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب، تاسو ته درزو ورور مو پوښتنه لودا وای څنګه موږ پوښو چې یو نفر په دغه ناروغي باندې اخته سوی؟ لومړی پوښتنه دا و.
بله او د اوروتا بس ډیره کې پوښتنه وکړلې، دوره ډیره کې پوښتنه چې اکثریت زموږ اوریدونکو د مشکل سره مخامخ وي، هغه کسان مثلا چې په کور کې یو مشکوک ناروغ، یعنی په دې باندې مشکوکیږي چې کېدای شي دا د کرونا خطرناک او ژوند کې ناروغي ولري ورته پیدا کیږي، خدا نه خواسته نو اول خدای ته معلوم نه ده که بیا هم چې په دې باندې مشکوکیږي، بیر کوشش وکړي چې د هغه امبولانس ته زنګ ووهي، مثلا د کچیرې په کابل کې وي، د کابل امبولانس سره دې اړیکې ټینګې کړي، نو دوی به ورسوي. خو کچیرې مثلا دا سهولت موجود نه وي، دوی دې هغه پرایویټ یا د شخصي ترانسپورت څخه استفاده کولی شي، یعنې شخصي موټر څخه. خو هغه کسان یا هغه وګړي چې دغه ناروغ ته موټره پورې انتقالوي په شمول د ډرایور، دوی به ماسک ولري او اې دې ترڅنګ ډیر کوشش ته وکړي چې خوله په خوله د ناروغ سره کې نه ني، حداقل یو متر فاصله ځنه ونیسي، او اې دې ترڅنګ دې کوشش وکړي چې یو پیشبان هم ولري. که چې پیشبان هم ونه لري، دا په عادي دسکش تیبي دسکش چې په عامه استعمال سره وایو، دا حتما شته مري، نو هغه باید پلاسو باندې وي او دا ناروغ باید انتقال کړي ورسته د هغې څخه چې د هغه روغتیایي مرکز سره سي، اوس د عامه روغتیا وزارت ټول د روغتیایي مرکزونو ته عام په هوای ورکړی دی. د بیلګې په ډول مثلا کله یو موټر کې تاسو سي مشکوک ناروغ راځي، هغې او ډرایور ته هم عام په هوای ورکوي چې وروره سترګو توره تا په دې موټر کې مشکوک ناروغ راوړی دی، نو دا موټر به په کلورو باندې لیکنې وي. هغه د کلورو طریقه ډیره ساده او اسانه ده او په هر ځای کې پیدا کیږي، هغه معلول بورخی چې مثلا په سره قانون تاسو سفر شو 15% کلور معلول جوړولای شي او موټر به دا پښکوي او هغه نور وګړي به خپل لاسونه پاک مینځي، لیکن هغه وګړي هم مشکوک شول د کوم ناروغ سره چې هغه روغتیایي مرکز پورې تللی دي او دغه ناروغ را سوالای دي، دا هم مشکوک شول. دا به هم ادا د دې ټیسټونه منفي هم وي، د څوار د سره د پاره په خپل کورونو کې ځان قرنټین کوي. قرنټین په دې مفهوم ده کېدای شي زموږ دوستان دې له یې مسیج واخلي چې د قرنټین سمره فقط په کور کې به ځان ساتي، نور وګړو سره خلو غیر ما ورکوي، لاسونه ما ورکوي، مخ کول ما ور سره کوي، حد اقل یو متر فاصله واخلي، لکه مخ کې چې ول خپل شخصي وسایل دا ګوښی کوي ځنه. نو په دوه صورت کې به هم دې ناروغ مشکل حل وي، د روغتیا مرکز پورې سي او هم به دې مشکل حل وي. او دې تر څنګ دا غوړ چې پښتنه وکړه چې مو د پوزه څخه اوبر دي، نه د سترګو توره هر چاله پوزنا چې وراشي یا تبه ولري یا توخه وښ توخه ولري، دا په دې معصوم نه ده خدای نه خواسته چې د کرونا په خطرناک او واجب.
بله
دلته یو لر نور ناروغي هم شتون لري چې په لومړي کې د کرونا ناروغي با د هغې څخه بیل شي یا تشخیص تفریقي شي، چې هغه ناروغي لکه زکام عوام استلا باندې سینو بغل او نور ویروسی ناروغي دا به تشخیص تفریقي شي ورسره دغه په منفي خاطر راشي چې کیدای شي ز کرونا. په دې صورت کې هم دا ډیر کوشش وکړي کچیر د خپل شخصي دلته هم مراعات کړي، به د بیلګې په ډول چې پاسه هم په دې باندې خبرې کوو، خپل ځان به ګوښه کوي، چاته به لاس نه ورکوي، خپل اول به نه کوي، او اې دې ترڅنګ
چې کله د کور د کوټې نه بند راوځي د ماسک څخه به استفاده کوي او همدارنګه د ډیر تاکید چې کېږي د لاسو په مینځلو باندې حداقل د شل ثانیو لپاره به خپل لاسونه په پاکو اوبو او صابون سره مینځي. که چیرې دوی د هند راپ یا د نوې مایع چې استفاده کوي په طبي ځایو کې دې ته لاسرسی ولري د دې څخه به استفاده کوي او همدارنګه هغه ځای چې ډېره ګڼه ګونه ده بیربار دی بازارونه دي د هغه هلته به د رسامات څخه ډډه کوي ځکه دای هم مشکوک دی او په دې صورت کې خپل دای خپله ځان وقایه کوي د په دې وخت کې هم د ځان خپل ځان د کورونا د نورو خطرناک ناروغۍ څخه ژغوري او هم نور وګړي ژغوري او همدارنګه د دې کوشش کوي په کورو کې د هغه رژیم د خوړو څخه استفاده وکړي چې هغه خپل ترکیب کې په کافي اندازه سره ویټامین سي لري نو ان شاء الله په دې صورت کې به بیا هم د مشکل حل شي او هم د نورو وګړو مشکل به حل کړی وي.
ډیر زیاته مننه ډاکټر صاحب. به هم اړیکه ته ورسو او اوریدونکو پوښتنو ته سلامونه. وخت په خیر. جوړ په خیر. مهرباني. څوک له کوم ځای نه اړیکه نیولې؟
بله سلام علیکم. حامد
ننګرهار. حامد مهرباني پوښتنه مو وکړه.
احترام کوم.
علیکم سلام. مهرباني
پښتنه به دې د اصل مینځلو خو د تفصیه کې د لباس سره به څنګه کو په لباس باندې خو دا وړي او چپلو باندې دا به کېږي نو دا هم باید په ورځ کې څو ځلې ومینځو او که څنګه ډاکټر صاحب مې راپوښتنه
ډېره زیاته مننه. ډېره ښه پوښتنه مو مطرح کړه حامد صاحب. مهرباني ډاکټر صاحب.
د حامد نور ډیره ښه پوښتنه مطرح کړله. یعنی کورونا خو به موږ د بغیر د لاسو په خاطر خو به لاسونه پرېمینځو لیکن زه د ورور ته داسې وایم چې او د سترګو توره اکثر اوقات هغه انتانه چې د خولې او د پز لاره انتقالیږي د هغې عامل یا سبب چې وي د لاس یعنی هغه لاس انتان خولې او پز د لاره انتقالیږي نو په دغه صورت کې چې موږ همیشه ټینګار کوو چې تاسو فاصله ولرئ چې په دغه فاصله چې ولرئ که چیرې هغه نفر تاسو مخامخ در توخیږي یا پرنجیږي نو په دغه صورت کې هغه ویروس تاسو نشي رسیدلی چې تاسو کالای باندې کینی او د دې تر څنګ اولین لاره د انتقال چې ده هغه چې سبب ګرځي هغه لاس دی. یعنی که چیرې تاسو لاس پاک وساتئ لاس بیا د اقل د ورځې د شل نه د دېرش ځله پورې پرېمینځئ او په حد اقل د شل ثانیو پورې پاک اوبو صابون سره دې په خطرناک ناروغۍ څخه ځان ژغورلی شئ. لیکن جامې کله چې تاسو مشکوک کېږئ هغه جامې کولی شئ چې تبدیل کړئ. خو بیا هم زه تاکید کوم چې د کرونا خپله باندې د ویروس چې دی د یو ورنۍ ویروس دی دې وزن ډېر دی. یعنی د دېرش نه د اوویشت نه تر دوه دېرش کې دې پورې وزن لري او همدارنګه د ورنۍ په ویروسونو کې د کرونا ویروس چې دی دې یعنی هغه قطر لوی دی د سلو نه تر سلو څلوېښت نانومتره پورې قطر لري. په دې خاطر باندې دې وزن ډېر دی. یعنی که چیرې پرنجېږي هم هغه موقعیت ته نه رسي او په ځمکه باندې لویږي. او هغه څېړنې تحقیقات چې اوس تېرن روان دي روسه پورې داسې ویل کېږي چې کیدای شي د کرونا ویروس په آزاد هوا کې د لسو نه تر دولسو ورځو پورې ژوندی پاتې شي. خو دی په مختلفو په بل خصوص په هغه ځای باندې چې مثلا اوسپنه وي هغه یې ښودلی دي. لیکن د کالیو په باره کې کومې څېړنې تحقیقات چې روان دي روسه دا نه ده معلومه کړې. خو بیا هم لمر بهترین انتیسیپتیک دی. یعنی زموږ جامې او کالي همیشه دل مر سره مخامخ وي. یعنی که دیش لمر مقابل کې هم دا ویروس لمن دلار شي. خو زیاتره واقعات اکثریت واقعات چې رامنځته کیږي هغه د لاس طریقې نه یعنی دا ویروس انتقالی پوزو ته او په همدې خاطر باندې د WHO یا د نړۍ صحي سازمان د لاسو نړیوال ورځ چې په هغې باندې ډېر مصارف دی هر کال په ټوله نړۍ کې لمانځي. په دې هیله باندې چې حامد ورور د خپلې پوښتنې ځواب ستاسو اخیستی وي
انشاءالله. سلامونه وخت بخیر. مهرباني. څوک له کوم ځای نه اړیکه نیولې؟
سلامونه محترم تا ډاکټر صاحب ته د افغانستان زخمي ورور ته وړاندې کوم.
ډېره زیاته مننه.
مننه فرقه فضل هادي وردګ ملکچک ولسوالۍ نه پلي کول شو.
وردګ صاحب مهرباني کولی شئ پوښتنه مو مطرح کړئ.
مننه. نو د محترم ډاکټر څنګه مې پوښتنه راغله ده په ولر او تاسو سیمو کې چې موږ ورته تاسو ورونه ژوند کوو چې تر مثال کې په دوه مریضې باندې مبتلا شي هغه د دوه جامعې نه مثال نه غوړي چې لري شي یا مثال د جمعه نه تاګ
یا یو ځای کې د نفتی نو هغه خپل ځان مثال نکوي چې قرنطینه کې دغه د فورا یو داسې او بیا څه مسې چې هغه کوم کسان درو پاتې شي نو کې ژوند کو چې هغه داسې مثال په عملی باندې ورکو دغه کار ته
مننه د تاسو نه ورداک سه مننه کو بله ډاکټر سپ یو بل اوریدونکو به هم را واخلو بیا به تاسو ته راشو سلامونه وخت به خیر
السلام علیکم فرخای جوړه
علیکم سلام مهرباني لمړی د رادیو غک ټیټ کې ورسره د غین خپل ځان را پیژنې
اختر تلاش ما د خوښ ورته
تلاش ورور مهرباني خپل پوښتنه مو مطرح کړی
خو ډاکټر صاحب د پښتنه آزاد لګر کوم وایروس څه کنه لکدا چې یو نفر ونی څه لکدا بل بیا دوباره هم دا مرز بیا راځي په کنه پر راځي
ډیر زیاته مننه د تاسو نه ډاکټر صاحب تاسو خو د وردک صاحب پوښتنه واخیسته که څنګه
بله
مهرباني ډاکټر صاحب
او زادی سپ د ورداک سپ ورداک سپ تم دا توصیه ده چې ورداک سپ تاسو کوشش وکیا چې همدغه د زادی د محترم رادیو څخه تاسو کوم مسیجونه او پیغامونه اوروي هغه ته کوشش وکي چې عملی برابر کړي هغه کې مثلا خدا نه خواسته داسې مسیجونه نشته چې تاسو په زیان باندې وي بیا هم په خپل خبرو باندې تاکید کوم داسې کوم تحقیقات او څېړنې چې شوې دي وایي چې پر ریس فاکتور یعنی د خطر په اول خط کې چې واقع دي هغه ټول صحیح کار کوونکي چې په شمول د ما د ټول په اول قدم کې د خطر واقع وي
بله
د اوردک په دوم قدم کې هغه سپینګری چې بل خصوص ته نه دی 50 خلوار وي چې دا بیا هم کټګوري کېږي خو چې کله د 50 نه سن ورډ شول نو هغه د خطر د ډیر خطر سره مخامخ دي او دریم هم هغه کسان چې د دیگر مزمن ناروغۍ لري دوامدار هغه قدیم ناروغۍ د شکر ناروغۍ لري دا په خطر په لوړه کچه باندې واقع دي نو زه په دې مطمئن یم او چې دا کسان چې مثلا په کلی باندو ته دي یا د بیروار ازدحام ځایو ته دي دا موسم کسان دي دوی ته ورته وایي چې او جی صاحب او کاکا ته تا ژوند د خطر سره مخامخ دی ته کوشش وکړه چې خپل ژوند به هم وژغوري او د موږ ژوند ته هم ځان ونرسې نو دغه مسیجونه عملي کړه د زیات رفتومات د ګڼګون ځای څخه ډډه وکړه او همدارنګه څلورم دیم قدم څلورم قدم کې عامله باندې هم د دې خطر سره مخامخ دي
بله
نو په دې هیله باندې چې ورته
مننه ډاکټر صاحب تلاش صاحب پوښتنه به وروسته د ښاغلي نظام جلیل د عامې روغتیا وزارت وایند موږ سره په لاین کې ده بیا به ورته ځواب ورکړي سمه ده ډاکټر صاحب جلیل صاحب سلامونه وخت مو په خیر
سلامت باشین وخت شما هم بخیر
ډیر زیات مننه کچری په سر کې راته په دې اړه وایاست چې آخري امر چې تاسو راخستی یا تاسو لاسته راغلي د کورونا ناروغي په اړه یا هم د چې څونه کسان په دې ناروغي باندې اختصاصي ودی او تاسو څونه امر لري
سم په کې روزای گذشته بود ازو جمله واقعات مشکوک داسم د نمونه مثبت تاسو کې سه واقع به ولایت هرات اضافه شد و دو واقع در ولایت زنبول واقعات جدید یعنی ولایت است که جدید این واقع را پرده داده میشه یک واقع کندهار یک واقع ایران بخش شد
بله جلیل صاحب به هیله ده چه لک زایت هم هم تغییر وار کرده دیر بخنی سره بله بله سمشو میره بانی
یک واقع به غزنی و دو واقع دیگه هم کابل
بله پا کابل که کچیری را تو ویست در چو کسان دی او دی دو پاره کچیری را تو ویست آیا دی دولت کار کون که دی دی افغانستان آدی وگری دی چنگ کسان دی
خب دو واقع از پروموتاز کشورهای خانه‌های مربوطشان در کابل اجرای وظیفه میکنند
بله او پدې اړه هم راته وایي چې ویل سی بي دي چې 240 نور پیخ مشکوک پیخ هم تاسو لري دا یوازې د کابل دي کدي نور ولایتو هم شته دي
اتحاد وقت مشکوک هم ما از کابل داریم بله از کابل است که معاینات از اونها هم جریان داره و منتظر نتیجهش می باشیم
بله او نند عام روغتیا وزارت وزیر صاحب هم پو البته ده هرات پو خلکو باندې غږ وکړ چې څخه چې تاسو په کورونو کې ځانونه قرنطین کړی د تاسو وینا څه ده د هرات خلکو ته او خصوصا هغه کسان چې د باندې کار کوي او په کابل کې مو خلکو ته وینا څه ده او نور ولایتو کې
خب امروز هم وزیر صاحب تمام
بله جلیل صاحب تاسو غاک مکتسم نرازی
بله نشنوین؟
بله میره بانی
اونا باید به وضعیت فاق العاده اعلان شد که باید اونا
بله جلیل صاحب متاسفانه د تاسو غاک سم نه راځي تاسو اړ کې بپری کو بیرته به تاسو ته زنګ و ډاکټر صاحب تاسو د موږ غاک اوري
بله
مهرباني کولای شئ تر هغې پورې چې موږ د عامې روغتیا وزارت ویان سره بیرته وصل کیږو کولای شئ چې د تلاش صاحب پوښتنې ته ځواب ورکړئ وایي آیا که چیرې یو شخص په دغه ناروغۍ باندې اخته شي بیا هم کیدای شي چې روغ شي او بیا هم د دې امکان شته دی چې دویم ځل دپاره پرې اخته شي
بله ازادې صاحب تلاش ورور پوښتنه مې واخیستله لیکن هغه کسان چې په نوره نړۍ کې په د کرونا په ناروغۍ باندې اخته شوي دي نو د هغې معافیت یعنې د هغو زیات هغه انټیباډي یعنې دفاعي سیستم بیا نه دی جوړ کړی د ټول عمر دپاره نه دی جوړ کړی نوبندلي هم اخته شوي دي نو او د دې تر څنګ دا څېړنه نورې هم ادامه لري نو تلاش وروره یعنې زه تا ته په لنډو ټکو باندې به ویلی شم هغه وګړي چې یو ځل د کرونا په ناروغۍ باندې اخته شي که چیرې خپل شخصي دلته یا وقایه یا آی پي مراد نه کړي نو کیدای شي چې دوهم ځل دپاره هم د یوخته شي ځکه دا څېړنه ادامه لري او بعضې کسان راپور د چین په همدې شکل باندې ورکړ شوی دی مننه یې په دې هیله چې تلاش ور د خپلې پوښتنې ځواب اخیستی وي
بله ډاکټر صاحب د تاسو په نظر ورور هم دغه پوښتنه درلوده وایي علت څه دی چې په افغانستان کې دغه ناروغۍ یعنی دونه اماری تیز نه دی روان او یعنی اماری کم دی د تاسو په نظر خلک روغتونونو ته مراجعه نه کوي نه ورځي که څه ډول موضوع ده
اول خدا داده شد دا مثبت پوینت مونږ غوړو چې ما لکه مخکې مه هم چې ذکر وکړ چې افغانستان یو به هغه جملې دی وادو څه خلیا چې دې تجربه لري یعنی بل شونه د نورو مملکتونو زده کړ نو هغه په ځان باندې عملی کړ او زه هم دې تر څنګ په دې باندې په نړیواله کچه باندې هم څېړنې روانې چې آیا دا خپله باندې کرونا ویروس
بله
کومه با هوا کې ډېر انتشار کولای شي ډېر خلک مخاف کولای شي
بله
ډېر خلک په ناروغۍ باندې اخته کولای شي
مننه ډاکټر صاحب
حقیقت روان دی مهرباني
ډېر زیاته مننه ډاکټر صاحب د تاسو نه چې تر دې د معمول موږ سره ملتیا وکړه او د تاسو نه مننه کوو مننه ډېر زیاته مننه ښاغلی جلیل تاسو د موږ غاغوري
بله میشتم
بیا هم په خیر اغلی خبرونی تا کولی سی خپلو خبرو تا ادامه ورکلی
خب با در نظر داشت از اینکه واقعات در ولایت هرات از 15 از مرز 15 نفر گذشته و احتمال از این است که واقعات دوباره بیشتر شود از خاطر وضعیت فوق العاده در هرات دوباره اعلان شد و از مردم ولایت هرات تقاضا گردید که اینا در خانه های خود باشند و همو شرایطی که قبلا اعلان شده و در برگه های معلوماتی است لطف بکنن اونمون نکات هم مد نظر داشته باشه که هر قدر ما در همو مرحله قرنطین خانگی همین نکات هم مد نظر داشته باشیم
بله.
انشاءالله همو شیوع و بیشتر از این مرض جلوگیری میشه و از این مرضی که ما انتقال واقعات مشکوک در کابل هم بیشتر شده در کابل هم همو محدودیت فعالیت ها اعلان شد و از تمام مدرم ها که بلاترستین هایی که کهن سال هستن اونا بهتر است که به خانه ببانند چون این مرض نزد بزرگ سال ها یک مقدار با خطر سیر میکنند خصوصا کسایی که امراض متممن مثل فشار بلند، چربی خون و امراض سرطانی، امراض مزمن سیستم تنفسی اینی هم که امراض می داشتن یک موقع مساید می باشه که من یک فاکتورای خطر مرض به شکل وقیم نزد از اینا سیر میکنه
بله
و میشه که اینا در خانه های خود باشن و مو پیامایی که از طریق رسانه ها از طریق وزارت صحت عامه صفحات اجتماعی روز به روز ما نشر اضافه میکنیم از طریق وزارت حج و اوقاف که در همکاری مساجد علما اینا امروز هم یک جلسه شورای عالی علما هم است
بله.
یک سلسله تصاویر اونا هم در مورد از این مرض اعلام میکنن که یک تشریک مصری و یک همکاری بین استرکتوری
بله.
و خصوصا مردم ما و شهروندان در کل در 34 ولایت کشور در قسمت میشه با ما همکار باشن
بله ده عامه روغتیا وزارت چمتواله په دې برخه کې کچری راته وایست چې چون چمتواله نیول سوی دی عامه روغتیا وزارت دی طرفه
خب با آمادگی وزارت قبل هم زمان با شیوع از این ویروس از کشور چین آغاز شده بود، هر قدر که واقعات مثبت اضافه شد اما پلان و تدابیر وزارت صحت عامه هم دیگه هم شدیدتر شده. در شفاخانه های اوزبی تا 200 بستر آمادگی هست برای واقعات و ظرفیت بستر در شفاخانه اوزبی هم از 500 بالا در نظر گرفته شده و در تمام شفاخانه های ولایتی بین 10 تا 20 بستر و تا 30 بستر یک وارد مشخص برای در نظر گرفته شده. وزیر تاکید بیشتر برای است که در قسمت وقایع و کنترل هزی و کار با سایر سکتورا خوش بکنه، اما رهبری دولت هم از طریق سکتورای مختلف هدایات مشخص ریاست جمهوری محترم دادن که محدودیت است و بخش حاضری پرسنل است که از 5 ساعت کاری در نظر گرفته شده و امی فعالیت های مشابه است که
دیر از یا تمنانه دیر از یا تمنانه دیتاس نخاقل ای جلیل چه